د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورت اوري.
کوم څه چې ته پام سی او د دې ژوندۍ ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسانه ور پام نه وي د ژبې له دې نظر وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر خسړې وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرې وو. که وخت و نور مطالبه هم لرو پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په څلرویشتمه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډیر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت اور لغاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 24 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روح دی خاد وی. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي، خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې د دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه شان و مطالعه
ده. هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
ځوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته و دمې ټول چند سالې کې ما باعث مدیر کتابخانه هستم.
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالي او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کواخته چې د څلیکلو په خاطر به کړکې پریټینګاو او پانه به پرې خولې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سيزي د کړي او لیدلې ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې و مونده، هغه یې و پالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډیر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نثر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بنګي غړی مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سږې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دا وي. د هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و، هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي، په هغه باندې ته نه پاتې کېږي. ته په هغه شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړه. پیلم کې به مې شک نه ایده چې دا زمانه زه واقعا انځور لسم. خو دا کتاب چندان پوهېدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخت. ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، یعنې د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم. د هغې زمانې د فردوسي شعرونه به ګورم، د انصوري او اسدي ګورم، بیا به یو شی تصوروم. لیکن یو سل کاله بعد چې یو مورخ راځي، هغه به تر ما ډېر کتابونه لري. تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډېری که نه. او د محمود غزنوي د زمانې پیسې کې به کتابونه ډېری. یو بل به څه شی سل کاله بعد، سل کاله بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللې چې د محمود د زمانې پیسې کې به دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ یې اوس تصور هم نشو کولی. نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنښلې دی نو د سر کله بعد خلک دی محمود غزنوی پیسې کړي ما کتاب ولې ولولې دی به هیڅ کتاب به هم ولولې ځکه چې به هیڅ پیغه زمانہ کې وسیدو د غزنی ریپورت لیکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یو قصیده لیکلې ده تاسو د مکتب کتابو کې ونګستې کنه وای شهر غزنی نه همان است کې من دیدم پار هغه چې د ادبیات او شهکار غنوي کیږي علت څه شه ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته لیدل هغه غزنی د تنظوري تصویري دا ولی شهکار غنل کیږي دا قصیده نمري او فاروقی بیان نمري چې د دیوداسې پیښې ریپورت راکړای دی په ادبی ژبه چې غیر لده مونږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر پورت کې شامل سو که دنیا زر کاله نور هم مختلط سي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چون بهقی په هغه پیښې په سترګو لیدلې وي نو د دې ریپورت اهمیت ته نه رسیږي دې ریپورت د اول لاس معلومات دي دا البته ما د تاریخ پیسې کې یو څه خبره وکړه خو ادبیات هم داسې دي شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړو د مخکې هیواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده د بل چا پیسې کې څه نه دي دا په داستان کې هم داسې کوي په ناول کې هم داسې کوي نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتې دونه وي شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډیر کامیاب انسان و زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې دا انځور کړی و ده پکې ژوند کړی و د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه یې اصلي منبع اول لاس منبع به دی شپون صاحب یې د سبک یې د طرز چې ده درې خصوصیت لري یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړی ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویله دا بل شتون ده کلمه یې رسمی به وبولم نه رسمی ژبه دا رسمی ژبه ژوندۍ ډېره نه وي سمه به وي خو ژوندۍ نه وي ژوندۍ ژبه هماغه ده چې پې خبرې کوي او داستان چې دی هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې دی د موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دی په دې راز پوهېدو د ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسي ژبه یادوو ډېر خلک چې دي وایي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات ته نه متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده بلکه متلونه اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي داستان او سر خرابي شي باور ولرئ شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثاله درکوم چې به خبرې مجدي شي تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري فرضاً لوبې کوي خو هره ورځ هغه یوه لوبه کوي فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري فرضاً د چا پلار راسي او پقاري دی ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر له شکون سره بل چا نه دی پام سوي دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا که زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه و هغه داسې و هغه بد و یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شکون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته په قار شي نو ته به ترې منډه کړې او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شوي وو ته دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ولا په اسانه ورپام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکړم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی ده بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو ریپورټ ده فرضاً زه به یو بل مثال درکړم فرضاً زه پرون تللی وم لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد د سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و که نه حساب کتاب برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دای نه وایو وی وایو وره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شې شاهد راغلی به وي باید تللی وي کنه داسې که ته راشې شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او زه حتی باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي دا دومره غني او وسې ژبه ده او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه شوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک در سره کولی شي ویده ژبه ژوندۍ او ولسي ده دا بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی دا ویده ژبه نهایت تصویري ده د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې دا سترګو ته سروالی سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې ښکلی چې دا عقل ته مخاطبه خبره ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلې سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنی په پښتو داستاني ادب کې د ما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مقالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ او دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د دې د نثرونو د ده ایروني وه ایروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده ایروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وشوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانع شو یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنی موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وبلا همداسې خو یي نو داسې باید وایي له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن ایرونی چې ده ایرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه ایرونی طنز ترجمه کوو دا البته د بوش جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجامي په هغه کې تناقض نه وي مطلب مې څه شی دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا بیا منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګورې متاسفانه همداسې ده هم به وایې چې دا دی هم نه دی مثالونه یې بیخي ډېر دي یوه قصه به درته وکړم وایي په بغداد کې یو تاجر و دې تاجر یو نوکر و نوکر یې بازار ته واستوو چې ته هغه راوړه سودا راوړه خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دی و پریشانه ده د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم خیر خیر مه وېرېږه وای نه یو اس راکه له بغداد تر یو بل نجدي شهر سامره نمیږي یو اس راکه یو شای راکه ایتاس ډیر تیز دی تاسو لاګر ته وای چې سامری ته وتښتم مارګ را پسې ګرځي بغداد تر پسې راغلی دی چې فوټو سمزنی نو هغه سوداګر یو ډیر تیز حاصل لري دا ور کې او مازګر هم دی دی پرې تر ماښامه پرې تر شپې پرې شپه ته ورسي سامری ته دی سامری ته روان شي سامری ته لرسي او دغه سوداګر به سودا وروبي کې چې دغه سړي رښتیا مارګ لیدلی دی نه دی لیدلی هسې ورخطا سوی دی او دوی چې بازار په پلاني چوک کې ما مرګ وو تر هغه څه ورسم قصه څه ده چې ورغه یاته د سوداګر رښتیا مرګ ویني چې ولاړ دی نو سوداګر ورغه یوته مرګ را پس ما دا نوکر د ډېر بیې راولی وو ولې ما ورته وویل ما بیې راولی نه وو ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو چې زما ورته خو نن شپه واده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه تعجب مې وکړو چې ته لا په بغداد کې څه کوې دا یو قسم آیروني ده طنز ده یعنې دې کې خندا نشته ګورئ لیکن ژوند تضاد شته موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ همداسې کېږي که نه د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي دا ګوره د ژوند طنز ده موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې هو خو یوه میاشت ژوند به هم ختم شو په معاش باندې خپل ژوند بدلوو دا تصادونه دي په حقیقت کې یه غشې ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې د موږ د تباهي باعث هم ګرځي او دا د ژوند حقیقت هم دا دی د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی او د دې بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شیان چې دي هغه په اعلی حد کې لري زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل سي ده ته به موږ دعاوې کوو خدای دې وبخشي خدای دې جنتونه په نصیب کړي خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یو وختو کې د قصو په فن باندې باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښو مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کوله هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان کې په ویله کې داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو شپون صاحب لوی لیکوال وو د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې وو په ما یې ډېر زیات احسان دی او تاسې ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ له ټولو باید مننه هم وکړم مننه چې خبرې مو اورېدې
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه نو په آخر کې مې ترې وپوښتل مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه او په بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوو ما نه اخیسته خو وروسته مې واخیسته اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې دی وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده دسې مطالعه نه چې داسې تیوریټیکي مطالعه بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شي لکې چې باید سړی مصدر د خدمات وشي یا دغسې کوم شی دا نه ځی مطالعه کول دې ته نه وایي هر سولې ته ګوته ور وړه امکانات چې لرم وي خوبی دي که نه ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دقیقه ما چه دی کردی لگه به جلا ور کرده یو انصار چه چه چوکی نیاده بی اگه می یاد کرده اگه خلق می نازه بی هست اگه او رز لا را تد خلق بی چه ویده نصر پاچا اگه بینر چه بو ما عکس بو پکیم اگه بیا ما تا را کو ما نخستو بس فکر کم چه خشه چه با می خستو چه ما میرمانی بو گوری چه دقیقه سیم اسه ندهشت دسه نیم دام آخری خبر و
اوس با استاد اجمل خپلای دا استاد شپون پاړه را تخوغه گیږي استاد خپلای زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی غزر فر صاحب چې کوم خبر د استاد شپون سبق ته او دغه د کیسو او مسره دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه زه به چې دا یو پورا ډیر کار واړی استاد دغه مبارک ډیر زیات خبرې وکړي زه صرف یو څو خبرې کوم واړم
ما یو وخت د ماستری تھیسس لیکم نو په هغه کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې نو هغه کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولی ګډونه لوستې وه در فرصت ته پته د ماستر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شنټاغې او بیا تر ونو یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېده نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې بیا تیر کال تیرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد راغلی و په دې وبخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزل فن صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنی وروستو د هغه کیسې مړلو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې لکه غزلفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه و هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو مثلا استاذ ډیر سی ریئل او واقعي سره مثلا هغه په خپل هغه ویډیو کې د شتا سره ستړي دي وی لا په ډیر نه په خولي زمونږ عموما کم کمزور خلک چې دي کمزور ملتونه چې دي هغه به ډیر زیات لا په وي کنه ځکه چې په کار د چا د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کې استاذ کې دا کار نو یعنی ډیر واقعي بین او واقعیت ته ډیر نږدې سره په دې دنیا کې د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه په شپون صاحب بالکل دا غیر ستړنه غواړم ځکه دا په نوم دی نه دقیق خبرې خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب ترمنځ لیدل کېږي مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتي عجیب دی یعنی د نورو خبرو د لاف و ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته یعنی په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی شپون صاحب دغه راز کشف کړو چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ د سینانګې بچولا د زمکې نه ماورا کیسې لولو یا د هم دغه زمکې کیسې لولو خو دغه سوره ډیر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپل مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کوي او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کوي یعنی دغه انتخاب هنر هم استاد لرونو په هغه اساس مثلا لدینا بغیر منګه او تاسو نن سبا ان په دا ورانه ویجاړه ټول لکیو ډول افراطیت راکې پیدا شوی یعنی افراط او تفرید کو په هر کار کې استاد ډیر معتدل سره یعنی بیخی افراط او تفرید نه خو په عام ژوند کې چې وو او به دغه د استاد دغه اعتدال زمنګ استاد د پاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد به په دغه کیسو کې ځان راخکار کړی دی او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله سوي چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خو خو هغه شانتي کوو انسان ته بالکل د فرشته او بالکل د شیطان نظر کوم او همدغه همیشه په خبرو کوم ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په یوه حال کې ډیر خسړې وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکېږي کنه یعنی بیا د مور او پلار یوازینې زوین وي او بیا ورپسې مړک شي یعنی دا عموما په ژوند کې ډیر نادر پیښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغه موږ یو انتباه د ژوند په باره کې یو زده کړه کوو نو په کار د چا زمونږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایی پیښې ته جواب نه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم وو چې که مثلا موږ استثنایی پیښو ته جواب وایو یا ډېر مظلومیت پرستی وکړو یا ډېره تقوا پرستی وکړو نو په هغه صورت کې د داستانونو زده کړه نشي کولی کنه یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کیږي یو طرف ته روانېږي یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سب کې ځان ښودو بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظ انسان هم وخه ما یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلې د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره پخوا خو عموما موږ چې کله کوم وخت کې د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډېر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویل چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو کنه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد باغ کیسه همیشه کوله، یعنی استاد رشته هم داسې نه لکه څنګه چې د هغه مبارک نظر کېده، هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده، یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده. خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک مبارک یو څه ولیکل، کنه بیا نو د اجمل خټک پلوین را وپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده، یو مثال دی، نو په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی و او هغه سره یې مرکه کړې وه، نو د هغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړلې، بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم را وپارېدل چې دا څنګه، یعنی موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري، هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي، یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي، خو تاریخ دا نه مني، یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني، ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه، هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده، په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې څه لیدلي دي، په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی، هماغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی په غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه، رښتیا بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري، فطري استعداد هم لره، پوه هم لرله، او دا دواړه ورسره یو ځای شوي وو، یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو، یعنی زه خو شاعري ما ډېره نه لوستې، په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي، نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي، یعنی په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهور هم لاره، ښه پوهېده هم، روح دي خاد وي. او زه د دغه د بهیر نه او تاسو سره یو ځل بیا مننه کوم چې استاد ور بانځلی دی، ډېر زیات.
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ، خو خپله دوه شعرې ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وایي، زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو، هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو بدر نه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاهو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره، دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو، هغه ځنګل د افغانانو مال دی، زما د قبر په لاله مو قسم چې یو بدر نه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي، دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی، او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې. د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و، د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده، ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملاتو کې کار کاوه، نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه، خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله، والته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو ناولونو په اړه ورته وغږېږي. انجینر صاحب عمر،
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم، هم خوشحاله شوم، هم یې په تندي خولۍ راغلې. ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستې، هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼي ګډ وهم. وخت کم و، کتابونه ډېر، او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم، خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی سبک سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو، که خبرې د کرکټرونو تر، البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي، نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. کراوی کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې کولای شي وویني. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. دا هغه اثر په معلوماتو مال امال دي، حسینه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پریښی، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو سیزونو زیات تم کیدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خو د شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تیرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څڅرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفی څیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلی وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړی خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده. خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکې چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته 115 مخه قلم ورکړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکی بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم در ونیسه. هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې را ولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ دریمه نښه چې د ناول له درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې را برسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانۍ، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جر شوې پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي، په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې، چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاد.
راډیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د استاد دی روح خادوی نومیالي سندرغاړي سردار علي ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اوریدلو ته.
پخشی گوندی پودشی چه دموتر آواز خود ریگی زدخ پل کٹ مخت گنڈے او ہم اوخ کے نمڑی مڑی پبر خو خوئیگی شنڈنی شوری خو آواز نلاری او دا شکرنا مل زڑا نوزی چی ازما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے
Oh, آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com